صدیقی صاحب قدر من اوردون کو تاسو هم سلامونه ورندې کوم په دې خبرونه کې له یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو سره د امریکا د ولسمشر د کتنی او د افغانستان په اړه له هغوی سره د خبرو په باب راپور لرو او نور موضوعات هم لرو له خبرونو وروسته ورندې کوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له تروریزم سره پر مبارزې خبري وکړې. د بشري حقوقو د سار د لوی روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولې او امریکا د روسیې لپاره نوی سفیر معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په آستانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره پر مبارزې او په دې اړه په سیمه ییزه همغږي ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې محمد حنیف اتمر په دې کتنه کې قزاقستاني لوري ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې تروریزم ګډ دښمن دی او پر ضد مشترکه ستراتیژي او همغږي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه د قزاقستان د بهرنیو چارو د مرستیال کمال الدین اوف ایزال له خولې وایي چې افغانستان د نړیوالو مخالفتونو او علاقمندیو قربانی ده. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوی وو، خو وروسته د ولسمشر ټرمپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړی شوه. ایوانکا ټرمپ د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د روبوټیک سیالیو په مراسمو کې ګډون وکړ او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه له ورغلیو نجونو سره وکتل. تاکل شویر چه نن با دا افغانستان دا فوتبال تر دروشتو کلونو دا کم عمر لوبغاړو لوبډله دا آسیایی اتلولی لوبو تا دا چمتووالی پلار که دا عراق لطیم سرا لوبو وکری. دا مسابقه دا کابل پا وقت ماشرام پا ونیمو بجو دا سعودی عربستان پا ریاض شار که دا فیصل بنفعت پا لوبغالی که کیشی. لبرخوا د کرکټ د 19 کلنو د غوراوی جام د سیالیو په دوام کې به د افغانستان لوبډله سبا له نیپال سره مخامخ شي. افغانستان او نیپال خپلې لومړۍ دوه مسابقې ګټلې دي. په دې سیالیو کې چې په سنگاپور کې روان دي، د افغانستان، نیپال، مالیزیا او سنگاپور ټیمونه برخه لري. افغانستان او نیپال لومړۍ دوه سیالۍ له سنگاپور او مالیزیا څخه ګټلې دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تور ولګاو چې د امریکا حکومت په نویو بندیزونو له دې سره سره د چاپریال د خرابولو هڅه کوي چې ایران د 2015 میلادي کال پر اتمی موافقه عمل کړی دی. امریکا پرون سه شنبه د ایران د بالیستیکي توغندیو له پروګرام او نورو پوځي فعالیتونو سره د ارتباط له کبله پر یو شمېر افرادو او بنسټونو بندیزونه ولګول. امریکا دا بندیزونه یو ورځ وروسته له دې ولګول چې تایید یې کړه چې ایران د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې سره سم عمل کړی دی. ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې خبریالانو ته وویل دا له بده مرغه د دې نوې ادارې بد عادت ګرځېدلی دی. نړیوالې ټولنې دا خبره په لوړ او واضح آواز واورېدله او دې لوبې ته له ډېرې پاملرنې پرته له ایران سره راکړې ورکړې ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا نوي بندیزونه غیر قانوني وبلله او سی بی ایس نیوز تلویزیون ته یې وویل چې دا بندیزونه د اتمی موافقې د روحیې خلاف دي. د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکزی په نیویارک دی وایي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ شدید محدودیتونه لګولي او د خپلو وګړو آنلاین فعالیت سخت څارلی دی. د بشری حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو ویل شوی د روسیې حکومت دا هڅې د دې لپاره کوي چې په دې هیواد کې د انټرنیټ شبکه د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د دې راپور پر بنسټ د روسیې چارواکو له 2012 میلادي کال راهیسې لسګونه کسان په انټرنیټ کې د خپرونو، مرکو، راپورونو، ویډیوګانو او نورو موادو د خپراوي له کبله د جرمي فعالیتونو په تور محکوم کړي دي. د بشري حقونو د څار ډله په خپل راپور کې زیاتوي روسی چارواکو همدارنګه په روسیه کې سلګونه وی پانی د خلکو پر مخ تړلې دي. سپینه مړۍ وایي د جان هنسمن جونیئر په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکي. و 50 کلن هنس من تر دی وړاندې په چین کې د متحده ایالاتونو سفیر و. د امریکا سفیران د دغه هیواد د سنا جرګې تصویب ته اړتیا لري. روسیه باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې شپږ میلیون ډالره تاوان ورکړي. د ارکتیک سنایز په نوم دا بیړۍ د 2014 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د تیلو د استخراج پر ضد د اعتراضونو په جریان کې د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې لخوا په نړیوالو اوبو کې ونیول شوه. په کښتۍ کې سپاره کسان له یوې میاشتې بنده وروسته د همدې کال په نومبر کې خوشي شول. په ویانا کې د نړیوالې محکمې 5 غړو په 2015 میلادي کال پریکړه وکړه چې روسیا د سمندري قوانینو د کنوانسیون پر بنسټ دې کښتۍ ته د اوښتې زیان او په بیړۍ کې د دیرشو سپرو د غیر قانوني نیونې او ځورونې مسؤوله ده. او د تاجکستان د ولسمشر یوه لور د دې هیواد تر ټولو د ستر تجارتي بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د ازادي راډیو تاجکي برخې ترلاسه کړي، زرینه رحمان چې درویشت کلنه ده، د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د تاجکستان د لوی سوداګریز بانک اورین بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. زرینه رحمان چې ویل کېږي په بریتانیا کې زده کړې کړي، نومې د لومړي ځل لپاره په 2010 میلادي کال هغه مهال په رسنیو کې څرګند شو چې 14 کلنه وه او د دوو میاشتو لپاره د تاجکستان پر دولتي تلویزیون انګلیسي خبرونه وړاندې کول. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل، د روانې خبرونې په دوام کې د امریکا ولسمشر له خپلو یو شمېر افسرانو سره د افغانستان په اړه د مشورې لپاره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې راپورونه وایي سږ کال د امریکا هوایی بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي. په خوست کې قومي مشرانو په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د ایران د مخالفت په وړاندې عکس العمل وشود.
که موږ نه څوک دا هیله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه مه جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
د دفاع وزارت د تورن و افسرانو دوسیه ځانګړي محکمې ته استول شوی. په ننګرهار کې څلور شارګوټي جوړی شي.
هر آباد دریمه برخه د غلیو وبدلو د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خارګوټي کې د قصبي زاهد.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ ته وی پانه پته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ له یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو او د هغوی د نظریو د اوریدو لپاره وکتل. ولسمشر ټرمپ تر دې کتنې مخکې خبریالانو ته وویل دا هغه خلک دي چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی او شاید دوی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه تر نورو غوره نظریات ولري. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او په ناټو کې د امریکا متحدان د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان ته ورځې شماري، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. د سه شنبې په ورځ نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د څلورو هغو امریکایي پوځي افسرانو سره چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی د غرمنۍ پر مهال وکتل. له دې امریکایي پوځي افسرانو سره تر لیدنې مخکې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل زه غواړم پوه شم چې موږ ولې په افغانستان کې د تیرو 18 کلونو راهیسې پاتې یو، هلته څه روان دي او موږ په دې برخه کې کومې نوې نظریې خپلولی شو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر خلک ډیر نظرونه لري، خو زه غواړم له هغه خلکو یې واورم چې په سیمه کې پاتې شوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ میلمانه د امریکا د پوځ څلور نظامی افسران وو چې ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې څلور هغه غوره سرتیري یاد کړل چې په افغانستان کې یې زیات وخت تیر کړی. د افغانستان په اړه له امریکایي پوځیانو څخه د نوو نظریو د اوریدو لپاره په دې غرمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مک ماسټر هم ګډون درلود. ولسمشر ترامپ چې له دې څلور تنو امریکایي پوځیانو سره تر غرمنۍ ناستې مخکې خبریالانو ته خبرې کولې ویل دا د جګړې له ډګره خلک دي، دوی له بل هر چا ښه د افغانستان د جګړې په اړه پوهیږي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه موږ به له دې پوځیانو څخه ځینې نظریې ترلاسه کړو ځکه موږ په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو او دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. د اسوشیټد پریس خبري اشان سوئی د ولسمشر ترامپ اداره د حق لارو چارو لټون کې څو د افغانستان په وړاندې یوه داسې کړنلاره عمومي چې دغلته هغه هدف ته ورسیږي چې د اوباما له ادارې د ترامپ ادارې ته په میراث پاتې دی او هغه دا دی چې افغان حکومت خپل د خپل ځان د دفاع توان پیدا کړي. ولسمشر ترامپ تر ډیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ جوړول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلی. څوک به چې ګمان کیږي افغانستان ته څلور زره اضافي امریکایي سرتیری واستوي. جیم ماتیس او نور امریکایي چارواکو ویلي چې د جولای د میاشتې تر پایه پورې به د افغانستان په اړه خپل نوې کړنلاره په ډاګه کړي.
په متحده ایالاتونو کې د امریکا ولسمشر لخپل یو شمیر پوځیانو سره وکتل او د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبري وکړه چې امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي جوړوي. د دې ستراتیژي پر اساس په پام کې ده چې افغانستان ته یو شمیر نور ځواکونه راوستوي او په افغانستان کې د امریکا مصروفیت او عالی ځلې زیاتې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې راپورونه وایي چې د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونه تر نورو کلونو سږ کال زیات شوي دي. د یو نوي راپور پر اساس د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې شوی دی. هغه مهال په افغانستان کې 80,000 محارب امریکایي پوځیان میشتول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمباری زیاتې کړې دي. د راپور له مخې د جنوري له میاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش ته توغندیو او بمونو 1,604 بریدونه کړي دي. دا شمېره د تیر کال له پایله تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابره ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ له امریکایي ځواکونو مو وغوښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباري وکړي. په ځینو مواردو کې په سمڅو او ژورو زیرزمینیو کې د دښمن د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره موږ د امریکا د متحده ایالاتونو له ټکنالوژۍ یعنی د دوی له الوتکو استفاده کوو. د امریکایي ځواکونو له لوري چې کومه شمېره د سې شنبې پر سپاره شوه په هغې کې یوازې د توغندیو او بمونو شمېره یاده شوې ده او د الوتنو شمېر ته اشاره نه ده کړې. جنرال راتمن شوی د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې له امله روان کال افغان ځواکونه برلاسه شوي دي. د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي چې له موږ سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې او نوي تجهیزات یې راسپارلې او اوس نوي الوتکې لرو، خو بیا هم دوی له موږ سره د دښمن د کلکو مورچلو په له منځه وړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوې ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاس ولرو. په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. ملګرو ملتو د دوشنبې پر ورځ په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکي تلفات 80% کې ډېر شوي دي، خو جنرال رادمنش ټینګار کوي چې یوازې د طالبانو او داعش پر لرې پرتو سنګرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روانه خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو جګپوړو افسرانو چې په اختلاس او اداري فساد تورن دي دوسیې د ارزونې لپاره د اداري فساد د لوی جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استول شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دې قضیه کې لومړی یو کس تورن و چې تر پلټنو وروسته و نور کسان هم ونیول شول. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د اداري فساد او اختلاس په دې قضیه کې د دریو جنرالانو په ګډون او افسران شامل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل چې د دغو افسرانو دوسیه پرون د لوی څارنوالۍ لخوا د اداري فساد درنو جرمونو د ارزونې ځانګړي محکمې ته استول سوي دي او له دې سره هم مهاله دغه افسران نیول سوي دي. شغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل دوی وایي دوی اووه تنه دي د تیلو او جنراتورونو په دوسیه کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ارزونې ادارې پرون دغه افراد نیولې دي او زندان ته یې لېږلې، ځکه د هغوی دوسیې استول سوي چې محکمه غور ورباندې وکړي. په دې قضیه کې دوه برحال جنرالان، یو متقاعد جنرال، یو برحال ډګروال، یو متقاعد ډګروال او دوه تورن افسران نیول سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي لومړی د دغو افسرانو یو تن نیول سوی و، خو تر پلټنو وروسته څارنوالانو نور کسان هم د جعلکارۍ، اختلاس او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور ونیول او دوسیې محکمې ته معرفي سوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د دې قضیې موظفو څارنوالانو وموندل چې پر یوه کس سربیره چې تورن دی، اووه تنه نور چې درې جنرالان هم پکښې دي، په دې قضیه کې ښکېل دي او پر هغوی تورونه پورې سوي دي. ښاغلی رسولي وایي څارنوالانو ثابته کړې چې دغو کسانو د څه باندې 1,200,000 امریکایي ډالرو او 2,500,000 افغانیو په ارزښت اختلاس کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د دفاع وزارت د دغو افسرانو د هویت له ښودلو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي په هیواد کې د نامنیو ستر علت د تورو شیشو لرونکي موټر دی. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي پرون سه شنبه په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په مهال رسنیو ته وویل چې د تروریستانو انتقال، ترور، قاچاق او اختطاف د همدې تورو شیشو لرونکو موټرو په وسیله کیږي. د دې موضوع په اړه له کابله د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په هیواد کې د روانو نامنیو، د مخدره موادو د قاچاق، ترور، اختطاف او یو شمېر نورو ناوړه کړنو عمده لامل د تورو ښیښو لرونکي موټرې ګڼي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال رسنیو ته وویل هر هغه څوک چې په تورو ښیښو لرونکو موټرو کې ګرځي هغه د دوی په نسبت خاین او قاچاق بر دی. دی وایي مخدره مواد او چاودیدونکي توکي انتقالوي، قاچاق او ترور کوي، خو زموږ له سترګو پټ نه شي پاتې کېدلی. که وزیر یې، وکیل یې او یا هم قومندان، زموږ نظر نه شي پټولی. که ته د خپل موټر تورې ښیښې نه سپینوې، ته موږ ته قاچاق پر او خاینې او هغه څوک چې د افغانستان خلک له تا نفرت لري. ښاغلي کابلي دغه شان وویل ښاري نظم او ډسپلین د همدې تورو ښیښو لرونکو موټرو او د یو شمېر چارواکو د ساتونکو لخوا خراب شوی دی. د ملي مشارکت ګوند مشر وایي چې له دې وروسته د هر ډول تروریستي فعالیت او نورو ناوړو کړنو مسؤلیت د هغو کسانو په غاړه ده چې په تورو ښیښو لرونکو موټرو کې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې وزیران او تر هغې ټیټ پوړي چارواکي لا دوه زیات موټر له ځانه سره نشي ګرځولی او دغه شان په تورو ښیښو لرونکو موټرو کې هم نشي ګرځېدی. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي اردو او پولیسو په مرسته په واروار د مرکز کابل ولایتونو کې د تورو ښیښو او غیر معیاري پلیټ موټرو او ناقانونه وسلو د ګرځولو د مخنیوي په اړه اقدامات وکړل، خو خلک او یو شمېر مدني فعالان وایي د دغو هڅو سره سره لا هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې لیدل کیږي ځینې دولتي چارواکي او غیر دولتي کسان په تورو ښیښو لرونکو موټرو کې ګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم یاده موضوع د اندېښنې وړ بولي، خو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش
موضوع جمعوري واسطه‌های بدون پلیټ
دی وایي هغه وسایل چې غیر قانوني نمبر پلیټونه او تورې ښیښې لري د راټولولو موضوع زموږ کاري لومړیتوب دی او پولیس هر ورځ د داشن موټرو په لټه کې دي. د نیکه مرغه موږ تېر کال څه باندې 3000 داسې وسایل چې غیر قانوني اسناد لرل ونیول او مالي وزارت ته مو وسپارل. سرل دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تورو ښیښو لرونکو موټرو د مخنیوي په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي، خو د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې رئیس فردین فدایی وایي تر کومه چې په حکومت کې بنسټیز بدلون رانشي او صادق کسان په دندو ونه ګمرل شي د داشن ستونزو مخنیوی به ستونزمن وي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د اوبو او د افغانستان د نورو طبي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسیو ملاتړ وکاوه. د دې غونډې ویناوالو د خپل هیواد له طبیعي سرچینو څخه استفاده د افغانانو قانوني حق وباله او له ګاونډیانو یې وغوښتل چې په دې برخه کې له پاروونکو اقداماتو ډډه وکړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور.
د سه شنبه په ورځ د خوست قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د افغانستان د اوبو او نورو طبیعي سرچینو د مدیریت کولو په اړه د افغان حکومت د پالیسیو او هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د تېرې اونۍ د هغو څرګندونو همغندنه وکړه چې ویلي ول ایران په افغانستان کې د کمال خان، سلما او کجکي بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د غونډې یو تن ګډونوال دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادی راډیو سره په خبرو کې د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر گاونډیانو غږ وکړ چې
د افغانستان ټول معدنونه د افغانانو حق دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې په خپل سر د افغانستان په چارو کې، د افغانستان په معدنونو کې مداخله وکړي، د افغانستان په قلمرو کې، په درګونو قواو کې، په تشکیلاتو کې، د افغانستان په سیاسي اهدافو کې لاسوهنه وکړي.
قومي مشر حاجی منډایر وای
موږ افغانستان آزاد خپلواک مستقل هیواد یو. که موږ نه څوک دا ایله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه ما جوړی دا بل څه ما کوئ، پرمختګ ما کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
په خوست کې د افغان حکومت د اقتصادي برنامو څخه د حمایت غونډه د ولسي ملاتړ د برنامې لخوا رابلل شوې وه. د یاد برنامې مشر محمد الله تړون د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت پالیسۍ او هڅې بریالۍ وبللې.
د ولسمشر د برنامې د اوبو د مدیریت په برخه کې کاملاً بریالۍ دي، ځکه د اکثرو بندونو لپاره یې بودیجه پیدا کړې او تړونونه یې هم لاسلیک کړي. دا په دې معنا چې کار عملاً شروع شوی دی. سلما بند جوړ شولو، د کمال خان بند دریم پیز نکار شروع دی، د کونړ بند قرارداد د چین هیواد سره لاسلیک.
په افغانستان کې د طبیعي سرچینو د مدیریت کولو د مسلې د راپورته کې دوه سره په څنګ کې په دې وروستیو کې د افغان حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي ائتلافونه او حرکتونه د داسو شخصیتونو او ګوندونو لخوا جوړ شوي او یا د جوړېدو په حال کې دي چې هغوی عملاً د موجوده حکومت یوه برخه دي. یو شمېر کتونکي وایي د دې حرکتونو څخه د ځینو په جوړښت کې بهرني لاسونه موجود دي. د چارو کتونکي کمال الدین زدران وایي
ملت بیدار شوی دی، د ولس په څنګ کې، د خلکو په څنګ کې دا ډول وړه ائتلافونه دا هیڅ هم نشي کولای. په دې کې په رهبرۍ په خپلو مشرانو مغږ کوو چې دوی د ملت په یووالي کې عملاً قدمونه اوچت کړي.
په غونډه کې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هم وویل اوبه په اوسنۍ نړۍ کې د تیلو ترڅنګ د اقتصاد، زراعت او صنعت په پرمختګ کې مهمه ونډه لري او له همدې کبله تر دې وروسته باید د افغانستان د اوبو وړه برخه هم بې ځایه ضایع نشي.
تاسیز با شخل آساجی رادیو او ری اتباجی او دویش تقیقی دی وست با احمد شیبر در تو وی چی نریوالو مطباتو در افغانستان پرد سلی کلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې بلخ ولایت ته د جنرال دوستم د تګ او د هغې الوتکې د ګرځولو مسله څېړلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال یې مزار شریف ته رسوه. ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم وروسته تر دې چې دوې میاشتې په ترکیه کې په تبعید کې تېرې کړې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ او د دوشنبې په ورځ بلخ ته روان و تر څو د هغه ولسمشر لپاره چې له ده سره یې اړیکې خراب شوي دي د سر درد پیدا کړي. د جنرال دوستم په سلګونو ملاتړې د شپې تر ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې انتظار و. خو نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مرکزي حکومت د دې الوتکې د کښېناستو مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاید دغه پیښه د افغانستان سیاسي بحران چې له مخکې موجود دی پسې ژور کړي او د هغه جنګسالار حوصله وازموي چې په تېره زمانه کې د شخړو سابقه لري او د ولسمشر غني د حکومت د مقابلې خبرداری یې هم ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور دوستم په انتخاباتو کې د جمهور رئیس په بریالیتوب کې ونډه لرله او اوس یې دا کوي چې منصوبي شوی دی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ویلي دي چې له 1500 تر 2000 پورې په هوایي ډګر کې د دوستم هرکلی ته انتظار و. خو د افغانستان مرکزي حکومت د هر راز قانون پر خلاف د هغه الوتکې ته اجازه ورنه کړه چې کښېني. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوستم یو جګپوړي چارواکي او د بلخ والي عطا محمد نور ته یوه نږدې کس هم د الوتکې د بیرته ستنولو پیشه تایید کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د ملګرو ملتو روسي راپور ته اشاره کوي او لیکي چې روان کال په کابل کې د ښځو او ماشومانو لپاره خونړی کال و. په مقاله کې لولو چې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دا شمېره 1,602 تنو ته رسېدلې ده. 3,600 نور بیا په دې موده کې ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو خبرو ته اشاره کوي چې وایي د دې ناوړه جګړې نتیجه د انسانانو مرشوبله، ویراني او په افغانستان کې بده ورځ ده. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د وژل شویو ښځو په فیصدي کې درویشت په سلو کې زیاتوالی لیدل کېږي چې د کابل په بیروبار سیمو کې د ځان وژونکو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په دې حملو کې د وژل شویو ښځو شمیر 104 اویا او د ټپي شویو شمیر 460 تنه یادوي. د ورسپانې په باور په دې حملو کې د ښځو د مرژوبلې د زیاتېدو علت دا دی چې په ښارونو کې حملې سخته شوې او په ورځني ژوند کې د ښځو حضور زیات شوی دی.
مخکې تر دې چې بیا هم د افغانستان مسایلو ته راشو، یوه سیمه ییزه موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مخامخ جګړې وانه وړي او دواړه هیوادونه وکولی شي د یمن د ستونزې د هواري په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی ظریف چې په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو شورا ته وینا کوله، د تهران او ریاض ترمنځ د مخامخ جګړې د احتمال په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویل، داسې یو څه ته هیله من نه دی او دواړه هیوادونه د منځني ختیځ له صحنې څخه د یو بل د حس کولو اړتیا نه لري. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف چې په 2015 کال کې جوړ شو، په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو په وړاندې د یمن د حکومت تر څنګ ودرېد. ایران او سعودي چې په منځني ختیځ کې د لا ډېر نفوذ لرلو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، پر یمن سربیره په سوریه کې هم د بیلابیلو سیالو ډلو ملاتړ کوي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په می میاشت کې ویلي و چې د نفوذ درلودلو لپاره د سنی سعودي او شیعه ایران ترمنځ هر ډول جګړه باید په ایران کې دننه وسي، نه د سعودي په خاوره کې. کله چې تېره ورځ په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو په شورا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخامخ جګړې د احتمال پوښتنه وسوه، جواد ظریف وویل، موږ واقعا د دې کار تمه نه لرو، باید ونه جنګیږو. د جګړې اړتیا هم نسته او دواړه د منځني ختیځ له صحنې څخه د یو بل د لرې کېدو د هڅو اړتیا هم نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د تلپاتې پرمختیا په اړه د لوړې سطحې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی، وایي که د سوریې او یمن د وضعیت په اړه له یو بل سره موافق ونه اوسو، کولی سو د دې ستونزو په هواري کې همکاري سره وکړو. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او مصر تیره میاشت په ناڅاپي ډول له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او هغه هیواد یې د اسلامي توندلارو ډلو په ملاتړ او له ایران سره په نږدې اړیکو تورن کړ، خو قطر دا تورونه رد کړل. جواد ظریف وایي، ایران د یو ګډ دشمن په وړاندې جګړه کې د دغو ټولو هیوادونو یو جدي متحد دی، ځکه د ده په باور توندلارې ډلې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره اړیکې نه لري، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې دا اړیکې نسي اوسېدلی. ښاغلی ظریف وایي، ایراني چارواکي د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې له امریکایي چارواکو سره منظمې اړیکې لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ننګرهار ولایت اداره وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې څلور لوی ښارګوټي جوړیږي چې په دې سره د ګڼو خلکو د سرپناه ستونزه اوارېږي او ښار به هم ورسره پراختیا ومومي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خر جوړونې وزارت له لوري د اوسېدلو څلور خرګوټي جوړیږي. د دې ولایت وینا تاولخ ګڼي وایي، د خر جوړونې وزارت د هغو څلور خرګوټو د جوړولو پلان منظور کړی چې څه مو دوړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا ورته وړاندې شوي وو. نوموړی وایي، په نږدې راتلونکي کې به پر دغو څلور خرګوټو عملاً کار پیل شي چې په جوړېدو سره به د ګڼو کورنیو د سرپناه ستونزه هم حل شي.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور وړاندې شوي خرګوټي چې په پلان کې نیول شوي و، دا د ښار جوړونې وزارت له لوري منظور شول. په دې خرګوټو کې د بهر آباد دریمه برخه، د غلیو اوبدلو، د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو خرګوټي، او د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې د قصبي ساحې ته د ښار جوړونې وزارت پلان سره سم پراختیا ورکول کیږي.
نوموړی وایي، که څه هم په دغو خارګوټو کې د اوسېدونکو کورنیو شمېر لا نه دی معلوم، خو لومړیتوب هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې کلونه پخوا ورته د سرپناه لپاره د نمرو اویزونه ویشل شوي دي.
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې په دې کې به څومره کورنۍ میشت شي، ولې له وړاندې په دغه خارګوټو دپاره کورنۍ په نښه شوي دي، اویزونه ورکول شوي دي کلونه وړاندې. لمړیتوب باغوی ته ورکول کېږي. له هغې وروسته په وروستیو کې په بېلابېلو پیښو کې د شهیدانو کورنیو ته نمرې ورکول کېږي، او له هغې نه وروسته بېوزله او نور اړمنو کسانو له به په دې خرګوټو کې نمرې ورکول شي.
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې د خلکو د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه د ټرافیکو پر مخ بند وي، او د انجینرانو په خبره دغه ښار د اوسنیو نفوس ته په کتو ډېر وړوکی دی. په جلال آباد کې د انجینري خدمتونو د یو خصوصي شرکت مشر انجینر عباسین بهیر وایي د دې ستونزې یوازینی حل په همدې کې دی چې له ښاره وتلو سیمو کې هم خرګوټي جوړ شي.
د ښار د انکشاف دپاره لازمه دا ده چې د ښار په څنډو او وتلو برخو کې تش ځایونه چې دي هغه د خرګوټو دپاره مناسب دي، او هلته ښه انکشاف دپاره زمینه هم برابره ده. موجوده ښار چې دی دا اوس رغول شوی جوړ شوی دی، د دې د ستونزې او د بیروبار د کمولو دپاره همداسې لازم هم ده چې وتلو برخو کې خرګوټي جوړ شي او تر څو په ښار باندې هجوم کم شي او په دې سره ښار انکشاف هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د حکومت لوري د خرګوټو جوړول مثبت کار ګڼي، او په خبره یې له دې لارې کېدلی شي چې د ځمکو د غصب مخه هم ورسره ونیول شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لاندې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانی کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ییزه همغږي ټینګار وکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو ویزه نه و ورکړې، خو وروسته ولسمشر ټرمپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړې شوه. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د فوټبال تر درویشتو کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره مسابقه وکړي، او د کرکټ د 19 کلونو د غوراوي جام د سیالیو په دوام کې به د افغانستان لوبډله سبا له نیپال سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تور ولګاوه چې د امریکا حکومت په نویو بندیزونو له دې سره سره د چاپیریال د خړ پړولو هڅه کوي چې ایران د 2015 کال پر اتمی موافقې عمل کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکزی په نیویارک کې دی وای روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادي شدید محدودیتونه لګولي، او د خپلو وګړو آنلاین فعالیت سخت څارلی دی. او سپینه ماڼۍ وای جان هنسمن جونیئر به په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکي. د روانې خپرونې په دوام کې آزادی او اوریدونکو پروگرام لرو چې د دې خبرونې ډیره برخه تشکیلې خو تر دې وړاندې د کابل درې دروازې د پلټنې په تخنیکی ماشينري مجهز شوه. د کابل د امنیت قومندانې مرستیال وای ډیر ژر به له شمال څخه کابل ته تلونکي لار هم په دغه سیستم سمبال شي، او په دې کار سره به کابل ښار ته انفجاري مواد او وسلو د انتقال مخه ونیول شي. په دې اړه له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې جزئیات واوري.
د کابل پولیس وایي چې ښار ته په غځېدلو درې عمومي لارو کې د پلټنې تخنیکی ماشینونه نصب کړي دي. د کابل د امنی قومندانې مرستیال حق نواز حقیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلټنې دغه ماشینونه د چین له خوا افغان دولت ته ورکړل شوي، او ښار ته د لیږدونکو هر ډول چاودیدونکو موادو څخه مخنیوی کولای شي. د نوموړي پر وینا یوازې له شمال څخه کابل ښار ته غځېدونکي لاره باندې دغه سیستم نه دی لګول شوی، او ژر به یې چارې بشپړې شي.
تقریبا دغه اسکینر نه چې دوست هیواد چین مون سره کومک کړی ده په درو دروازو کې عملا په خپل کار باندې پیل کړی ده، په زمین کې هر هغه بربری وسایط هغه وسایط چې مونږ به ډېر د مشکل سره ورسره مواجه و دي چک په حالت کې هغه ډېر په اسانۍ په دې ټکنالوژي باندې مونږ د کنټرول لاندې راولو.
کابل ښار ته د ننوتلو لپاره یوازې دا څلور دروازې نه دي، بلکې څو نورې فرعي لارې هم شته چې یو شمېر ولسوالۍ او ولایتونه له ښار سره نښلوي. د پوځي چارو کارپوهان باور لري چې د دولت وسلوال مخالفین زیاتره وخت له همدغه فرعي لارو څخه چې په پوره ډول تر امنیتي پوښښ لاندې نه دي هم ګټه اخلي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس باید یادو فرعي لارو ته هم پام زیات کړي.
دی وای که موږ یوازې د کابل په کنټرولي دروازو تکیه او غفلت وکړو او فکر وکړو چې کنټرولي دروازې لرو، نو فکر کوم چې ډېرې ستونزې به ولرو. نو باید د تروریستي ډلو د موجودیت د مخنیوي هڅې وشي، د کابل د کمربندونو په اطرافو کې امنیت ټینګ شي او د خلکو همکاري زیاته شي. خو د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار ویلي چې د کابل په عمومي دروازو کې د پلټنې د دغه ماشینونو د لګولو ترڅنګ پولیسو ته لارښوونه شوې چې د ګرځند ګزمو په وسیله فرعي لارې هم کنټرول کړي او د هغه باروړونکو موټرو مخه ونیسي چې له دې لارې کابل ته داخليږي. د ده په خبره د کابل په دروازو کې د سکن ماشینونو لګول کولی شي چې په نسبي ډول د تروریستي حملو او امنیتي پیښو مخه ونیسي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالې څو ډېر چې موږ امنیت مکه
افغانان تل مېرمنو ته په درنښت تر ټولو کلی
خزینه بندیان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله زموږ سره شریک کړي، موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپېژندله چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پېژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اووه تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې دوی ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پېژندل کېدای شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وښتل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تن اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی بیل بیل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنیو له کبله بې ځایه سوي دي، له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دفندل احمدی مسجد کې مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځون سره اشرفانی احمدی نه ویل چې د بدرنښ پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او د هر ماجد $200 سي اشرفانی احمدی نه په درنښ ویل چې
سلام
ازادی را دور زده پسند است خنی کجی در باس که سپاس کجی بالا برور ادن تا پر دروازه پر گلدک پایی نمست در چکیم نکلو ولی اولاس کوره که چیمزه کوره سا چیمزه ازمان و برای تک چکنان دا و تنگ لارده مجون ده پارا
السلام علیکم خیر روش شده خدا ازادی کارکون که ازادی کارکون که تا سلامونه نوزه لغمان شریف نخبری که اومه مطلم بابا کیم نه روزم خدا ستون زیدی چه مخون نوی مادر راغلی او زمنګا د سینه سارکشته نو وبشتا نه مختبشته مختبشته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخکې ما زادې را دوسر راغ کړي خو موږ ته روانه کو یا تا نه له وی کتل خو سره روانه په سینګری راون کړه سینګری سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاوض هغه پیدا ونه کړم تا نو خو دې یو کې تاسو دایمو مشکل حل کړئ ډیر مننه آزادۍ یادونه خوشاله وبا
دوستانو لکه چې مخکې مې ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه راغلی
بله دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاس ته د کجکی سره فرار شوي نو دلته ډېر کډې نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دی ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی نه موږ راغلي به یې کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلی وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم هغو زر سرې پرېښودل نه راته یو بد لبز یې لکوه
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي
یاره تقریبا د کجکي د خامخا درې سوه څلور سوه کور دلته مختلفو ځایو کې پراته دي لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي نو منګر خاص د کجکي د درې څلور سوه کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیانو کې
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته بس داسې یو باوړۍ ماوړۍ کې یو سرای پیدا کړې یا بزګري نیولې یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه که نو بس هغه ځینې د خپلوانو کړې دي به داسې یو ځای ځای بس په سایو کې دي چې یو دوې خونې پیدا کړې چا نه یې پیدا کړې او کمپ نه دی ورته منظور شوی نه چا ورته زده کړې دي دغسې بس په دغه وطنو کې سره تېر
بله که تاسې خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسې څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو پخپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي
زه خپل زما دیارلس تنه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس داسې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کنداره پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې نه م چا مرسته راسره کړې بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه ده چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لېږدوم سره
ښه نو بیا دا ستاسې د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب ده که زموږ رابطه همت زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نه وباسي نو هلته موږ ته په میاشت کښې څلور پیرې رارسېږي څلور زره افغانۍ خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه یلداري میاشت خالي او وچه غله نه کېږي بیا مریض و بیا دوا و بیا نور معنا غوړي و هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه و هغه نه کېږي بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وایي په خپله سیمه کې وایي هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو شو
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده یو څه لږ مځکه مو درلوده بس نو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه مځکه شته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کښې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کښې مهاجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېروو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه راته ویل ول ولګر شریفه ولاکه که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولاکه یا پر دنیا یشی نه لرم نو داسې مې حالات ډېر دی ما ته ډېر خلک زنګونه وایي
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست
ما
وس تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دې ور نه دی چې تاسو بېرته ولاړ سئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکۍ سیفلا چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند دی لاندې طالبان دي زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بله ټکان دي سره کوي دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وې د ښي چې وه څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا در اوس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې سرایونه مو نړېدلي دي پاک صاحب یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمۍ خراب کړي دي سرایونه مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټوله ولسوالو مانا ټوله په خبر داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکۍ اولیا چې دی لوړ کجکۍ په نامه چې دی ټوله سرایونه نړېدلي ټوله مځکه خرابه شوي دي نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپله
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ایپلا یونیسیار دفتر براغورته ولادت تن کیږي ته شولاسې د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومد سینې خبرې راټو کړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غې خواته ورغل نه د شپه کوځته ډیر وکړي چې یو مافیزه ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل موږ د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نه سره بارم زه سره چې بخې ډیر بد دغه که بارم نو جنرال بیا نو ورغلیم نو چې کوزی کتلی نو بس هم دا عزت مو بس که څوک هم عزت کوي نه.
بله او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغوی هم تعداد یې دغونه دی دغسې مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي هغه خو د هلمند مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې و په دغه اطرافو موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې وم دغه یو عاجزه وراتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان د موږ ته رانږدې دي دلې ته شاخوا همسایتوب کې پراته دي یو خونه دوی خونه پیدا کړي په هغه کې سره پراته دي د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي چې ارمان به نه وای چې یا د ښار پر دې یو پوښتنه کوي یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کې لیدلی چې موسسه څنګه شی ده.
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالقو دوستانو د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امارو ارقام چې ملګري ملتونه خپروي هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امارو ارقام ښایي چې د کال له پیل څخه تلوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه او اته څلوېښت زره او نهه سوه او شپږ اویا تنه دوی دننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا نهه زره او پنځه سوه او پنځه څلوېښت کورنۍ چې تقریبا اووه پنځوس زره تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، موږ له ټول افغانستان نه هم ارقام راټولوو.
میخیل صاحب دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زموږ ډیر شمیر هیوادوال پکې دیدای شي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زموږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زموږ هیوادوال څه کال بې ځایه کېږي، ځینې څلېرویشت ساعته، یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټا جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي چې زموږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد مرسته کېږي، نغدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. نه څلوېښت زره او پنځه سوه او څلور څلوېښت کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمېر زموږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرستې شوې. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواست بیا بله ستونزه داده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپناه د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو دوه سوه ډالر یاد کړې، البته موږ بعضې شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوه سوه کافي نه دي، یعنې د دوی هغه اړتیاوې نه سي پوره کولی. پخوا لک چې څلور سوه ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته څلور سوه پر کورنۍ؟
دقیقا دغه دوه سوه ډالره خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوری دوه سوه ډالره کمې دي، خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره دوه زره امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یو انیسیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم څلور سوه ته پورته کړئ. یو انیچار ویلی چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغسې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیچار سره نه کوي. د یو انیچار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې یو انیچار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې دوه سوه ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بېرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زمونږ ماشونه ورسول کېږي، چې بس مونږ ته ریاست له مونږ ورسول مونږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شل ورځې بچ وکړي میاشت بعد مونږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي. په دې حال کې دغه زمونږ مشکل زر تر زره حل کوي او نتیجه مونږ سره وکاږي.
مرزاغه وروره غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي، په داس کې دا یو شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د قومندانانو نشه بښان نه کوي، سلاسیاله جوړ کړي، دا یو شان شروع دي. ورور دغه موږ غواړو چې ازادي راي شو دی کې او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغې په لوسوالۍ کې مرض لګېدلی ده، په دې وړو مالو مرض لګېدلی درګر د ملکیږي. دغه نتیجه نه ده معلومه چې دغه سره ښه مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره تاسو سره په تماس کې یم. وروره، دلته موږ وروره غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توتري چلند کېږي، او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولې کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنې زموږ د لوړو زده کړو د ادارات څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون دی یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهي. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مارغان دراش زمنگ لپو کے دے زالیو کی
غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلی موچنار نلری غرمو نختر نلری کلی موچنار نلری منصور وگزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو دوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو دوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری